پهنتون‌ها را مطابق با پیشرفت‌های جهانی هماهنگ بسازند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد صبر یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ایران تیر شپه په پلازمینه تل ابیب او نورو اسرائیلی ښارونو د توغندیو نوی بریدونه وکړل. دا وروسته لدې چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرائیل به په ایران باندې خپلو بریدونو ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دوام ورکړي. تیر شپه د جون په 14مه اسرائیل وویل چې د دوی پوځ د ایران د هوایي بریدونو په دویمه پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوې څپې مخونی ولا. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوې څپه وروسته تر دې ترسره شوه چې دواړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایي بریدونه وکړل. اسرائیلي ځواکونو د ایران په بیلابیلو سیمو کې اتومي او پوځي تاسیسات په نښه کړل چې په نتیجه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامی او یو شمیر نور پوځیان او ساینس پوهان ووژل شول. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اتومي موافقه وکړي. د منځنی ختیځ د وروستیو تحولاتو په هکله وړاندې خبرونه کې مفصل ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي په میلیونو افغانان په خپل هیواد کې دننه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي له 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر تازه ریپورټ ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډیر کورني بې ځایه شوي لري دریم دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړ. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سالانګونو په شمول باران وشي. د ورښت کچه له 1500 څخه تر 2000 میلی‌متره پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، سویلي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د ګړندیو بادونو او دوړو احتمال شته چې سرعت به یې په مختلفو ځایونو کې له 50 څخه تر 90 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تیره چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. او یو پخوانی روسی دیپلومات چې د بندیزونو څخه د تیښتې د دسیسې په ارتباط تورن شوی د اف بی آی پولیس ته د دروغ ویلو په جرم اعتراف وکړ. سرګی شستاکوف چې د امریکا تابعیت لري مخکې له دې د کرملن سره تړلی میلیاردر ډیر پاسکال لپاره د هغه د کار پورې اړوند ډیری تورونو کې د بې ګناهی ادعا کړې وه. د هغه محاکمه د جون په 18مه نیټه د مانهاتن فدرالي محکمې کې پیلېږي. شستاکوف که مجرم او پیژندل شي نو تر 5 کلونو پورې په بند به محکوم شي. د جون په 12مه شستاکوف یو قاضي ته وویل چې هغه به د ډیر پاسکا سره د خپلو سوداګریزو معاملو په اړه اف بی آی ته د دروغ ویلو په یو جرم اعتراف وکړي. په بدل کې د امریکا څارنوالانو نور تورونه لغوه کړل چې پکې د پیسو مینځلو دسیسه هم شامله ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه اورو. ایران تیر شپه په اسرائیلو بل برید وکړ او تل ابیب ژمنه کړې چې په ایران به یې بریدونو ته دوام ورکړي. افغان خزی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا لغونډه د عملی او محسوسو پریکړو تملری.
سما په نظر دا د خوخي زیلای چې د افغان خزو منچونو د وضعیت لپاره په داسې غوندو کې اوس هم خبرې کیږي او دا موضوع نه ده هیره شوی. خو هیله لرم چې دا ځل یوازې خبرې او خواخوږي نه وي.
ملګری ملتونه وایي په میلیونو افغانان د هوا دننه له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تهران په تل ابیب او نورو اسرایلی خارونو د توغندیو نوی بریدونه وکړل. دا وروسته لدی چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرایل به په ایران باندې خپلو بریدونو ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دوام ورکړي. تیره شپه د جون په 14مه اسرایل وویل چې د دوی پوځ د ایران د هوایی بریدونو په دویمه پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوې څپې مخه ونیوله. دا برید هم وروسته له دې تر سره سو چې اسرائیلو پرون د ایران په اتومي او پوځي تاسیساتو پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیلو پوځ وویل وروسته له دې چې د ایران لخوا د اسرائیلو په لور توغول شوي توغندي وپیژندل شول، د اسرائیلو په ډیری سیمو کې د خطر شپېلې وغږول شوه. د اسرائیلو اردو زیاته کړه چې هوایي ځواک د ګواښ د مخنیوي او د لمنځه وړلو لپاره عملیات کوي. کله چې تیره شپه د خطر شپېلې وغږول شوې، د تلویزیون ژوندۍ خپرونه کې په تل ابیب کې یوه لویه چاودنه وښودل شوه. وروسته تصویرونه وښودل چې د اپارتمانونو یو ساختمان ته زیان اوښتی، که څه هم جزئیات یې روښانه نه وو. د اسرائیلو پوځ له ملکي وګړو وغوښتل چې پناه ځایونو ته ستانه شي. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوې څپه وروسته تر دې ترسره شوه چې دواړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایي بریدونه وکړل. اسرائیلی ځواکونو د ایران په بیلابیلو سیمو کې اټومي او پوځي تاسیسات په نښه کړل، چې په نتیجه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپای بازداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامی او یو شمیر نور پوځیان او ساينس پوهان ووژل شول. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اټومي موافقه وکړي. د غراز امریکایي چارواکو خبری آژانسونو ته وویل چې د امریکا ځمکني دافع هوا سیستمونه د هغو توغندیو په ویشتلو کې مرسته کوي چې ایران په غچ اخیستونکو برید کې د اسرائیلو په لور توغولی دي. یو چارواکی اسوشیټیډ پریس خبری آژانس ته د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې د امریکا جیټ او جنگي بیړۍ نه دي کارول شوي، خو نور جزئیات ورنه کړل. بلورته د سپینې مرنی یو چارواکی وویل چې ترامپ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې وکړې، خو جزئیات څرګند نه کړل. چارواکو وویل چې ولسمشر ترامپ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره هم د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اردن پوځ هم وویل چې خپل هوایی قلمرو کې یو شمیر توغندي او بی پیلوټه الوتکې وشتلې دي. د اسوشیټیډ پریس یو خبریال د ایران لخوا د توغندیو له پرونی برید وروسته په تل ابیب کې د لوګي د پورته کېدو راپور ورکړ. بلخوا په سیمه کې یو روغتون وویل چې 15 ټپیان ورانتقال شوي دي. په اسرائیلو کې د ژغورنې ډلو وروسته وویل چې د ایران د توغندیو په بریدونو کې 40 کسان ټپیان شوي دي. د ایران استازي ملګرو ملت تونو ته ویل شي د اسرائیلو په بریدونو کې اتاویا کسان وژل شوي او له 340 څخه ډیر ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو پر یو بل هوایي بریدونه دوام لري، پر ایران باندې د اسرائیلو پرونیو بریدونو په دغه هواد کې مشت افغان کډوال اندیښمن کړي دي. دوی وایي چې سخت شپې تیر کړي او اوس په دغه هواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندیښمن دي چې که جګړه همداسې دوام وکړي برخلیک به څنګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایراني کډوالو د خوځیدو لامل شي، چې د دوه کارپوهانو په خبره دوی دغه هیواد چې په خبره دغه هیواد به د منلو توان ونه لري. نور حال په دغه ریپورت کې
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم. مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو وریرونو په ګډون د خپلې ولس کسي کورنۍ سره سوند کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خوب خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرایلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جارد خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن.
د 14 غږ ډېر لوړ و، د شپې 3:30 بجې وی ټول ویده و، ماشومان او ټوله کورنۍ ویریدلی و، ټول ګاونډیان ویریدلی و. له کورونو راووتل چې پر کورونو یې کومه بله مرمۍ ونه لګېږي. دې وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفي اغېزې کړې دي.
صدای انفجارات میآمد، وضعیت ډېر نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقونو یو فعال او افغان خبریال دی چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې لخپل کورنۍ سره په تهران کې جرمني ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرایلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل په سل اندېښمن یو، ځکه دا د هفته پیل دی او د وړلو په خونه شته، او له دې امله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هیواد راتښتېدلی یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هیواد ته ولېږدول شو، چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي، او که حملې شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرایلو پوځ د جون په 13 نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغه بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وزل سوي دي. اسرایلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز، د پارچین تاسیسات په تهران کې، څو پوځي اډې، قم، خورم آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نښه سوي دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرایلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځېدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده ای جنگ که دا جگره را اطلون که ورزو که دوام عمومی اون خواهی افغانستان تا دکدوال د جوپو خوزیدو شایدان اوسو، چله بعد مرغه افغانستان با قطعا د کربتوب توان و نلری. هیله من یو چه دا جگره پای تا ورسیجی.
په ایران کې د اسرایلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه، تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هیوادونو ته ولارسي. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې چې ټاکل شوې پکې د افغانستان د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي، غواړي چې یوازې په خبرو بسنه ونه کړي او داسې پریکړې وشي چې عملي او محسوسې پایلې ولري. دغه ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې دوی هیله منې کوي چې نه دي هېره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 950 ناسته به د جون پر 14 پیل شي او د جولای تر 11 پورې به دوام ولري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 950 ناسته کې چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ د جون له 14 پیل او د جولای تر 11 دوام عمومي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي. د دې ناستې د اجنډا له مخې چې د شورا له لوري خبره شوې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ به هم په دې اړه خپل راپور وړاندې کړي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې په داسې نړیوالو غونډو کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرو ته په هیله منتیا وایي. دا لامل کېږي چې نړیواله ټولنه دوی هیرې نه کړي. د دوی له ډلې یوې چنی غوښتل نومې په راپور کې یاد چې یو د طالبانو له بیاسلې واکمنېدو وروسته ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوی. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل:
زما په نظر دا د خوښي ځای دی چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په داسې غونډو کې اوس هم خبرې کېږي او دا موضوع نه ده هیره شوې. خو هیله لرم چې دا ځل یوازې خبرې او خواخوږي نه وي. هیله ده چې د واقعي اقداماتو په اړه په جدي توګه خبرې وشي، د افغان ښځو او نجونو اړتیاوې ته لومړیتوب ورکړل شي او په دې سخت وخت کې موږ نه د ملاتړ لپاره رښتینې ژمنه وښودل شي.
له لوړو زده کړو بې برخې شوې یو نجلۍ چې دی هم نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له دې ناستې خپلې غوښتنې داسې شریکې کړې:
من حیث یک دختر افغان
زه د یوې افغان نجلۍ په توګه له دې ډول غونډو غوښتنه لرم چې له ښځو ملاتړ وکړي، جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپېژني او پر طالبانو فشار راوړي چې له ټولنې د ښځو د لرې کولو او د دوی له سپکاوي لاس واخلي او د دوی پر زده کړو بندیز ختم کړي.
افغان میرمنو او نجونو ته له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د اساسي حقونو د اعادې لپاره عملي او محسوس اقدامات وکړي او پر طالبانو فشار راوړي چې د دوی د حقونو له نقص څخه لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 12 مخپور شو او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وړاندې شي، هم راغلي چې طالبان عمدن او په پراخ ډول ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو اساسي حقونو لکه د تګ راتګ، زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملاً یې له ټولنیز ژوند څخه ایستلي دي. ښاغلي بنټ زیاته کړې چې دا پراخو او سیستماتیکو محرومیتونه یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي. طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. خو دوی تل دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 28مه ناسته کې چې د فبروري په 23مه پیل او د اپریل تر 24مه یې دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستی لغوه کولو غوښتنه وکړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي له 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو این ایچ سی آر تازه رپورټ ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډیر کورني بې ځایه شوي لري دریم دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د 10.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په درلودو سره د هغه هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري چې ډیر کورني بې ځایه سوي لري. دا راپور چې د جون په 12مه دغه ادارې په خپل وی پاڼه خپور کړی، سودان د 14.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په لرلو سره په لومړي، سوریا د 13.5 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره په دوهم، او اوکراین بیا 8.8 میلیونو بې ځایه سوي په درلودو سره څلورم ځای کې دی. د دې بې ځایه کېدو لاملونه جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې بلل سوي دي. په افغانستان کې د بیلابیلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه سوي له خپل ژوند او د امکاناتو له نه موجودیته شکایت کوي. دوی وایي د سرپنا په ګډون د ژوندانه لپاره له ټولو لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي قدوس چې څو موده مخکې له خپلې کورنۍ سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو له امله د کور د ویجاړېدو وروسته یې له ګوشتي ولسوالۍ د کوټ ولسوالۍ د سرکې سیمې ته کډه کړې. دغه شان د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې د تیر جمهوري نظام له پوځیانو دی ادا کوي چې د ټلیفون پر وسیله د ځایي زورواکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د ځورونو له امله یو بل ولایت ته کډه کولو ته اړ سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسیدو ځای خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
یعنی تقریبا د سوي چې د لاس ورځې میکیږي چې کاجي ماته یو میسي دغه وش خو دا غي د نگانه زبې پزان ویری د موکې جماعت د سي نمبر منځګون را چې مطلب ته څه کار ورته دا دغه برانه کیږي بس مګ به دی باندې ویری د ماته یو میسي څخه چې مطلب تاسو مخکې نه مرته توه دغه بس ما بیا څه ونه ویل ځکه چې اوس بي وسه کنه ته وسه ورسیږي نه بیا زه په ځان ویل د ما تاسو ورته بس خیر روان دي زه نم زموږ زموږ
یو شمیر افغانان بیا د کورنۍ تاوتریخوالي له امله هم بي ځای سوي دي
نه بیا وخه خبرې اته چې دا غشت دغه تمه تا غواړم چې ماته د خیر جوړې جوړې نه مې رنګي خیرات په ټول کما
د خېوی ولسوالۍ نه بي سود او ته بي ځای سوي سایمي ازادي رادیو ته وویل
که مه خپل خېوا کې وې ها هي سلولونه باندې تل تل پرته او د دې واچ نه د خجار په تر بخلاص لا کې جنگونه کنه کومه پر تر کې څه نه کول خو دې د کوټې خواله بیا چې نو کور مې دیوال نه نه کور مې نه هي سترانه مرته بیا وخه کړاله مې تا مې بیا وخه مونږه کې دوه ماته جواب دې تر اخره هڅه مې نه کور چې دیوال چې په دات کې نه سم قربان اوس نه مې نه لته یو ځای تلاته مې وښه دې مې ونه دې تر پانا نه لرم کور نه لرم
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري دا راپور داسې وخت کې خبريږي چې د افغانستان گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ په زور زورګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور زیاتوي چې ډیری دغه ایستل د ناوړه سیاسي یا امنیتي شرایطو پر مهال کېږي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو لپاره وضعیت خورا کړکېچن دی. د یونیسیر په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر پایه په ټوله نړۍ کې 122.1 میلیونه وګړي په جبري ډول له خپلو کورونو او مینو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله د بې ځایه سویو کسانو شمیر شاوخوا 2 میلیونه زیات سوی او د تیرې یوې لسیزې په پرتله 2 برابره ډیر سوی دی. دا شمیر د تیر 2040 کال کې 160 میلیونه ښودل سوی و. راپور کې دا هم راغلي چې د تیر 2040 کال په پرتله په ټوله نړۍ کې یوازې د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه سویو آی ډی پی ایس په کچه کې 9 سلنه زیاتوالی راغلی چې په ټکو یې شمیر یې له 3 او 1 میلیونو اوړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې نن سبا ډیری میرمنې چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاری شوي د خیاطۍ له ماشین روزي ګټي. یوازې دوی نه، هغوی چې د 2020 کال له اګست وروسته ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالې شوي وایي چې خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاستوي کې چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطۍ کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلي او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړې چې نورې میرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي و چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډه شوې، ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی یې ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنوم. مثلاً ماشومان دي زه مشر زوی مې مریض دی، راته دغه مخته وړم، د کور او د مشکلات د ستونزې ګدن ما په غاړه کې.
نن د جون دی لسمه په ډیره هیوادونو کې د خیاطۍ د ماشين د اخترا په پار د خیاطۍ ماشين د ورځې په توګل منځل کیږي. خدا ورس نړیواله نه ده ځکه د کوم نړیوال سازمان نه خو نه ده نومول شوی. د خیاطۍ ماشين د اخترا کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کیږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو، پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیزې چارې د 13 میاشتو په موده کې سرته رسیدلي، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګ راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې ګالي. نور تفصیل د نجیب الله آلو خیل په ریپورت کې.
دغه پول د منګلو، د درانه قوم، د اتفاق او اتحاد، د مینې، د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پل د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د موساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لار بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایي اوسیدونکي باوردین باوري مشال رادیو ته وویل
دغه پل چې دی لله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړ یو، دا 8 متره عرض لري او 1.5 متره طول لري. په دې باندې تقریبا 240 لکه افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د مکتب په خوا کې دیوال نیمګړې پاتې دی چې په هغه باندې تقریبا 1.5 لکه افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو دوه رسیدو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوې دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت، خپل کاروبار ته دننه نشو رسولای. همدغه سیمو دلته بشمیره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو، موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسو.
د خوست موساخیر اوسیدونکي وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکي د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکی عبدالله وایي
مخته موډه ډېره اوږده لاره پاته ده، چې هم د قلندر لیاره هم د موساخیرو لار، هلته موږ نورو پلونو ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی، بل نورو کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشې توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مساعده کړي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوز د مساخیل او قلندر د منګلمیشت ولسوالیو په ګډون صبریو ترزه او علی شیرو همدارنګ باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکي په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه‌پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی با نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه او قدر روشن فکر بودند و نه او قدر کوتا فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای مکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله، غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کنکور بود، مجبور شدم که یک سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدنم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از پندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پندون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ماه قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پندون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی و موقع رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود. ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی.
ده آزادی ملما
طارق وزیر ملما دی د خوست هم لیکوال دی هم مدنی فعال وزیر سپ ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لوار ممکن د ازادی رډو اوریدون کې فکر وکړي چې زله د څه سره خبرې کوم چې وزارت تر سره دی هم د سره کنه دی کورنۍ تخلص دی
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی د قوم دی نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب وګڼي نو هغه سی بس وي خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته نو دا تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته نو یو څه هغه متفاوت واره پښته نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په پیر زه فکر کوم نور تخلصونو ته دار ته کار شو
که تعلیم تراشم د کابل د شو نه روزنې په انتون مو خپل خوشاله چې ول وست ک ورته کامیاب شو
نه ما خو شوق علاوه له روپهنی سره وو زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوښیږي مو نه پوهیږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي هم ستړی بنوي اوس که کوم مسلک دی نه خوښیږي او پکې لګیا دا د انسان د ستړیا لامل هم کیږي د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښیږي مې چې ادبیات ولورم مطالعه کې وکړم خو به د مسلک لپاره روپانه ډیره راته ښکاره شوه یعنی زمې چې په کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو به تر شاعر ته امداد او زه دالو سپلې شم هغه د بودیزم په دین کې یو استلاده دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او دغه مطابق ولاړ شي کله خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه چې غواړي تر لاسه کوي په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروا په نه ښکارا شو چې مثلا دی یو شاره ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه د غیز د کون کوم او کنکور کې هم انځو وړ انتخابونه دي اروا په نه کړیو کابل پانتون نیولې به تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخت پایدار او هغه اول انتخاب چې د کابل پانتون هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه بنه شي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزه کې دا خداستا چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډېر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه اینه د واده په څیر دی اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپږ یا کال دی له یو کس سره تیروي یو په داسې کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډیر فکر کې وکړم چې مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان واز مې کولای شم نه شم کولای، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډیر دي، دا شاید زیانمن دی، خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا وه چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نه لرې کېږي، انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولی ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او هلته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنی خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطفو او د احساساتو بیان دی. نو کېږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي، موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي، اوس پوهه خو لازم هم ده خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي، نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي او ورباندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانی به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستې ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کمه هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت ډېره کمېږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې. وزیر صاحب، ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی. ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې که فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده؟ یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه، زه خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی، ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه د کپام اصطلاح وایي د مړی ګېډې خبرې هم دي، اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده. اول خو هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساید په پام کې نیول ډېر لازم دي. او کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکن ده، ښه خبره ده. او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساید ډېره ده، او خاصا اوس د نوي ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي. هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري، په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویې ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بېکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشو. خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم که ووایم ذوق دی، که نه زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې ده د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله هم یم، ستونزې هم وي، او اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم، او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نه شي راپوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو، څه مزده وي، له یو چا سره هڅه وکړو، حتی که یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل وشتان ور باندې سپینوي. نو زما هم دایله لرم چې مثلا لستلو کما ډیر لستلو کما ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولي کما او د چا د استفاده وړ وګرځي او څو ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړ؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میات کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه را سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرئ، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ور سره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي. او دا څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولست، کال ته بیرته تلولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې، هغه لکه تا چې مخ کیږي چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو تابان دوی کاری سهام ورته ګوري. که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولې. مثلا ته یو څه ولولې او په دې انګیزه ولولې چې یو چاته خیم، یو څوک ستا چې غم زه باید ور باندې پوه کړم. نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې مې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه میخي ډیر وي، ځکه انګلیسي برخه کې مې ډیر کار روان کړی دی. اوس مخپله ډیر نیت دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړای شم نړیوال علمي اثر راوش بړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویه ته برابره کړم. راش څومره وخت به ونیسي کله به وشي خوب څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس اروپانې ته وخت ورکړم، او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولي کونو تمرکز ټول په ار وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنز ناراضي چې ته پیږي کې هغه شای ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ؟
د ډېر خبره ورده خپل روپارم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا کته وای زه پورس کلا سات انګلیسی تور کوم هغه دوه ورځې ورکه دریم ورځ بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي یو ساتي وک خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي انګلیسی خو زه کورس کې ولما زه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک دی او چاته رهبرۍ لاندې وي خاصند ژبه په زده کړه کې دا ډیر علی میتود دی نو دوه ساعت کورس وی هغه د مسلم تنګ خو سره غلی د خدای په شته هم ډیر لوړ دی علی دی لغی سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده اوس ډیر ښه زمي هم سیدای چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه د غزین هم ډیر آماده هم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخه درسونه د کورس یا راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه د تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډيري کې د ویژه د تکول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژه د تکول نه کنه ده دا د طبيعي ځل لکه سره ورو مخ خپل مرانه ژبه زده ده نو څه خبره زه خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کبه چې ته موین وخت دی نه وی کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوه ورې به وایم د دوه درس په یو ور وایم کله چې به ورځ روانه د ټول به په یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب مې مثال خصوص ډیر برخه استفاده ورن کولې شو مثلا خو خاصه د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غلې پوته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده لپاره زمينه مساعد کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ول اوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار ملامه شبي سره شي مثلا فکر ما په مغه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغی کوکه یو څا اوري هغه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمينه درته مسایره کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دې هم ترغلته وي اوسکا مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی نو هغه تفریح شیان سره شبه ډېر خاص دکیږي یو شیدا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو ګوړی مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده چټ جی پی ټی ډیر بهترین لاره ده په برخه کې ته کولای شو سره خبرې وکړي وکه بیر تخپل هغه چې لیکلي دي پری اسلای کړی غلطی در کړی ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترین لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر پسانه سره غژبه تر زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوړه لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې دراونی د فلوئنسي مخانيسي ولیکه طبيعي دا کوم ز پښتو کې خبرې کوم ز ما ګرامر ته فکر نه دی خو لکه ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دا غي بهترین لار ده چې فلم یا سریال از دکو او کله چې ژبه ز دکو ښه خبره ده دا چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو ز دکړې د پښتو لویونکو سره ژوند کړي په ګوس ما ته اوکینه زمينانه مسایدي چې زل امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينره ته مسایده دی یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه په انټول لپاره مې دړي ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال ودا مې تعقیب اور او لرز کی چورته کې نسمه غپی رنیو هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دو میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس منه کوم چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. اوبه کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم د پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و، مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 پک پښتنه وي، نو بیا به غوی مسلین ډیر تنگ ول ژبه سره ونه به زکړي، ولې زله سو سره مخ نشوم زکه هغه تجربه را ته معلومه. نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري، واته دوی له فلم اردو زده کړی ده، نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي. په اوله کې یو څه مخاوت غواړي، کله انسان نه پوهیږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي، خو تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي، د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه، او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده، نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښیږم چې یو چاته مو خیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویز وو چې انسان په هغه عملو کې یو څه رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازیږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، د په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالدار وو، نو کورونا اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي، مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا پیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله، وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه، وایي راته وایي چې ته د مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي را نه کړه، او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنه ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمچ ورس کېږي. فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی، هر څه که مادیات راڅخه وو نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي،
همدا د معنویاتو پورې وایي. غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي، دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپل برخه کې مخکې ځي. یو کس کولای هم نشي چې ډېرو ته مخه کړي، کنه یو شی چې پر ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي، او هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، د خوست ولسوالۍ ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کولای شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې وی ته فعالیت ورسته بیا ورخلای؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه یې تر ډېره احوال اخیسته، نو هغه ځوانان ورته بېخي ډېر خوشحاله دي. او دا د قبایلو یوه لیسه ده، نو دغه ماسیلین بس د کون کې ډیره مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسی ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوی په برخه کې یا مسخلو کې وخت و نو بیا په هغه مغه ورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیست کشمیر هم ملو مصبره خلو کتابونه وړل
مطلب دا تاسو هغه د هندی مثال ورکو کله چې به کتابخانه ته ورشي چې دا تا له خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د احساس کرا ته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه دا 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو څنګه یو ملت چې خيار ونه وسیږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې